شین وقتتان خوش.
ډیره زیاته مننه ارزو غیاسی دوستانو د اوسات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د کونړ او هرات په خوانه والی چې سمو دوړان دي په پاکستان کې لال درکشه وي او رپورټونه وایي چې اوس پیدا شوی دی او افغان چارواکو ته په پیښور کې سپارل شوی دی. دا چې د افغانستان حکومت کوم طالب مشران غواړي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او پاکستان نه په دې اړه څه غوښتنه کړې ده په دې اړه هم وروسته جزئیات در سره شریکو خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات مهمه خبرونه ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهراني ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي او په ایران کې نن د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د افغانستان بحران باید په سوله ییز ډول حل شي او په دې هیواد کې سوله داسې ټینګه شي چې خلکو ته په امنیت کې ژوند برابر کړي. د افغانستان ولسمشر روانونه د سولې د عالی شورا رهبری او د تشکیل غړي بدل کړل. د ننګرهار په چین او نازیان ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو په پایله کې هغه خونځي او روغتونونه چې په دې ولسوالیو کې د بې امنیتۍ له امله تړل شوي وو بیرته پرانستل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په اچین او نازیانو کې د داعش ګڼ شمېر وسلوال هم وژل شوي دي. امنیتي چارواکو په نازیانو کوټ او اچین ولسوالیو کې پر ولسي پاڅون کوونکو هم غږ کړی دی چې د داعش پر ضد مبارزه کې دې له امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اخوا بعد د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونټې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایې اخیستلو پریکړه وکړه. دا پریکړه د ننګرهار د کانال ریاست پر وړاندې شوې ده. د ننګرهار د والي دفتر خبر پاڼه وایي چې په ډرونټه او سمرخیلو کې هټیوال باید تر دې وروسته په منظم ډول حکومت ته د خپلو دوکانونو مناسبه کرایه ورکړي. حکومت ویلي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. ډرونټه او سمرخیل د کابل او جلال آباد پر لویه لاره پرتې سیمې دي. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تأسیسات به افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي پرون په کندهار کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د هوایي ډګر د مامورانو شمیر به زیات شي او ځانګړي روزنیز کورسونه به ورته جوړ کړي څو د بهرنیانو له تأسیساتو مناسب کار واخیستل شي. ښاغلی حبیبي وویل چې په هوایي ډګر کې به د الوتکو د ترمیم یوه روزنیزه دوره هم پیل شي. په همدې حال کې د کندهار والي د هوایي ډګر لپاره د نوي ملکي ترمینل پر جوړولو هم ټینګار وکړ. د فاریاب په شیخان سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر امنیتي ساتونکي په سیمه کې محاصره دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د فاریاب د برېښنا ریاست مشر او یو شمېر برقیان چې د برېښنا د پایو د جوړولو لپاره شیخان ته تللي وو د جګړې په سیمه کې نښتې دي. د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ امنیې قمندان نعمت الله طوفان ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د برېښنا ریاست مشر او د دې ادارې نور کارکوونکي چې د جګړې په سیمه کې بند پاتې امن ځای ته انتقال کړي. په ایران کې نن د پارلمان 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازیو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی وایي د هغو کسانو په ګډون چې حاکم رژیم نه مني له ټولو ایرانیانو غواړي چې په نړیواله ټولنه کې د خپل هیواد د سر لوړۍ لپاره په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. په ایران کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره د رای ورکولو زر حوزې په پام کې نیول شوې دي. شورا نگهبان د اصلاح غوښتونکو زیات کاندیدان او یو شمېر خپلواک کاندیدان په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستلو منع کړي دي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران به د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو سره دا هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي. نوموړي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په څرګندونو کې هغه رپوټونه رد کړل چې ګواکې تهران به له بندیزونو وروسته 150 میلیارد ډالر چې په بهر کې بند شوي ترلاسه کړي. په سوریه کې د ایران رول ته په اشاره سره جانکیري ویل تهران له سوریې څخه خپل زیات شمیر سرتیري ویستلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل که څه هم په سوریه کې د ایرانیانو حضور کم شوی خدا په دې مانا نه ده چې تهران د سوریې په شخړه کې نور دخیل نه ده. د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې نړۍ د سوریې د اوربن په اړه د مسکو ژمنې څاري. ټاکل شوی ده چې په سوریه کې سبا ته د اوربن موافقه عملي شي. ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ د خپلو امنیتي سلاحکارانو سره له کتنې وروسته ویل نړۍ به وویني چې روسیا او متحدانې د اوربن موافقې ته درناوی کوي او که نه. نوموړي وویل دا اوربن د روسیې او د سوریې د رژیم ازمیښت دی څو په ډاګه شي چې آیا مسکو او دمشق د 5 کلنې کورنۍ جګړې د سولهییز حل غوښتونکي دي او که څنګه. د متحده ایالاتو ولسمشر ویل په سوریه کې به په ځینو سیمو کې جګړه وروسته هم دوام وکړي ځکه چې د ده په خبره داعش او د جبهة النصر وسله والې ډلې د اوربن په موافقه کې شاملې نه دي. د بغداد په شمال لویدیځ کې پرون د شیعګانو په سیمه اشوله کې یو انتحاري حملې 15 کسه وژل او 50 نور یې ټپیان کړل. دا حمله پر یو جومات وشوه. روغتیایي کارکوونکو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د تلفاتو شمیر ښایي له دې هم زیات وي. خو اسوشیټ پریس خبري آژانس وایي چې په مسجد کې بمی چاودنه شوې او انتحاري حمله مسجد ته نږدې د یو امنیتي پوستې په دروازه کې شوې ده. رویټرز د پولیسو په حواله وایي چې 4 امنیتي ساتونکي هم په دې برید کې وشل شوي دي. په دې وروستیو کې د داسې حملو پړه د داعش پر وسلوالو چې اکثره یې سنیان دي اچول شوې ده. او د ناټو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیه له غرب سره دښمني غوره کړې ده او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قواو جنرال فیلیپ بریډلیف پرون د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریډلیف د روسیې له لورې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د دې هیواد د ملاتړ له امله د روسیې له سختو منتقدانو څخه ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ او هرات پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څه موده وړاندې په پاکستان کې لادرکه شوی او خوشی شوی دی. دا هم اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي چې یو شمیر طالب مشران چې د افغان حکومت په خبره د سولې لپاره ګټور ثابتېدلی شي د سولې خبرو ته راضي کړي.
دا د افغانستان آرزوګانې دي. پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم نیزي مذاکره ته راوړی.
د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان رسولی شي. د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا رپورټ چې دغلته زیات کوکنار کرل شوي دي بې اساسه دی.
قابل نظر دوم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هیڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
او د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. تاسو اوس موږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کونړ او هرات لپاره پخوانی والی فضل الله وحیدی چې څه موده وړاندې په اسلام آباد کې لادرکه شوی و ویل کېږي چې اوس پیدا شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. په دې اړه د لا نورو جزئیاتو لپاره همداسې به زموږ همکار نسیم شفق را سره د تلیفون په لیکه کې دی. شفق صاحب، سهار په خیر. د ښاغلي فضل الله وحیدی د پیدا کېدو او دا چې چیرته او د څه ویلي د خپل لادرک توپ په اړه څه جزئیات کوي له اورېدونکو سره شریک کړئ.
سلام علیکم تاسو د غزلی رادیو ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کونړ او هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی تیر شپه د تختونکو له منګولو ژغورل شوی او یا هم آزاد شوی دی. د دوی چې وی نه غوښته نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې هو ښاغلی وحیدی آزاد شوی دی او په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. یو منبع چې ښه معلومات لري هغه هم ازادي راډیو ته غیر حکومتي منبع وویل چې ښاغلی وحیدی تیره شپه یوه بجه یا دوه بجې د شپې دی آزاد شوی دی او وروسته بیا په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی دی. باید ووایم چې ښاغلی وحیدی څه باندې دوه اونۍ مخکې په اسلام د برتانیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره تللی و. د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول شو او په دې تیرو څه باندې دوه اونیو کې دی لا تر اوسه لا درکه و.
شفق صاحب، که څه هم چې دخوا غربي مطبوعاتو خدا موضوع زیات نه تعقیب کړی، په افغانستان کې که تاسې مطبوعات څارلي داسې هېڅ معلومات نشته دی چې د چا تښتولی او څنګه خلاص شوی یا د خو تر اوسه څه نه دي ویلي که نه مطبوعاتو سره؟
د پختنه تروسه سندي ویلي خو ما د افغانستان وزارت له ویان د شکیب مستغنی سره خبرې وکړې. په دې اړه نظر اته ویل شي دوی تروسه په دې سنري او دیتا منتظر دي چې بشپړ معلومات ترلاسه کړي. ویل چې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه سي ویلي، ولی په حکومت کې یو بل معتبر منبع هغه دا تایید کړه چې دای آزاد شوی دی. ولی دا نه معلومه چې دای څنګه آزاد شوی دی. دای په عملیاتو کې آزاد شوی دی. د عملیاتو په نتیجه کې دای احیانا د کومې پټې معاملې پر اساس آزاد شوی دی که څنګه. خو افغان حکومت ډېر فشار اچولی و د پاکستان پر حکومت د خوشي کېدو په خاطر، او پاکستان هم ژمنه کړې وه چې له هر امکان څخه به د ښاغلي وحیدی د خوشي کېدو لپاره کار اخلي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نسیم شفق چې د هرات او کونړ د پخواني والی فضل الله وحیدی په اړه چې سمو د مخکې په اسلام آباد کې لا درکه شوی او بیګاش په ناوخته خوشی شوی دی او د افغانستان قونسلګرۍ ته سپارل شوی، په دې اړه در سره وروستي جزئیات شریکول. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شریف
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. د افغانستان د حکومت یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي چې افغان حکومت د طالبانو د لسو مهمو مشرانو نومونه پاکستان ته ورکړي څو هغوی د سولې په خبرو کې برخې اخیستلو ته قانع کړي، خو د دې کسانو نومونه لا نه دي په ډاګه شوي. فرشتې جلالزی په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات او د سیاسي چارو کتونکي احمد سیدی سره خبرې کړې او په پیل کې څخه پوښتنه کړې چې حکومت به د کومو طالبانو نومونه په دې لیست کې شامل کړي وي. ښاغلی سیدی وایي
دا د لست افغانستان آرزوګان دي. تر اوسه پاکستان داسې وعده نه دي کړې چې موږ کوم طالب کوم نوم کوم شخصیت موږ مذاکره ته راوړی شو. فقط افغانستان غواړي چې عباس ستانکزی، نیازی، اختر محمد منصور، ملا رسول، ملا یو نور تعداد دا خلق موږ مذاکره ته حاضر سي، اما پاکستان تر اوسه دا تعهد نه دی کړی. خبر د بلست دا ده چې افغانستان یو لیست لګېږي چې دغه له موږ عالمان د تاسو د ملایانو سره کښېني یو فتوا به صادر کړي. هغه ملایان چې په افغانستان کې فتوا صادر کړی چې جنګ په افغانستان کې حرام ده دا پاکستان دی. یعنی هغه ملایان چې فتوا ورکړی چې جنګ په افغانستان کې روا دی جهاد، هغو به هم کښېني. دا دواړه فتوا ورکول وروسته له لیست خبره ده. تر اوسه په دې لیست کې پاکستان هیڅ تعهد نه دی کړی. دا د افغانستان آرزوګانې
په دې کې به دغه کسان وي چې دا تاسې نوم واخیست.
ما نوم واخیست په هر مذاکره چې پاکستانیان دلته په کابل کې بو یا په اسلام آباد، هغو تر اوسه دا وعده نه دي کړې افغانستان چې مونږ فلانی طالب یا طالبان نیزی مذاکره تراو. پی دی نیزی مذاکرات و پاکستانیان ول چه من کوشش کهو، یعنی تعهد پکی نستا
که پاکستان نغشتلای خود مخی در دی چه در کابل مذاکره شروع سی در پاکستان در پاوز مشر قطر تولار چی تر چو پا قطر که در طالبان او در افغانستان در حکومت در سولی پر مذاکره بانی خبری وکنو تا استادی پاکستان نسی وانی ولی باور نکوی؟
اگه صبح چه ملا منصور طرفداران دی هغو وای چه لمنگ اصلی مرکز پا قطر که دی راحل شریف چه قطر تلاره ده قطریانو سر ده خبری و کلی چه تاس و فشار وار که ده طالبانو تو چه اگه منگی مذاکره تازستی طالبان شرطونه داری یو باید ده طالبانو رسمی دفتر افغانستانو و پیجینی پر رسمیت یو ده رسمی دفتر طالبان ده چوک لست می لریسی بیانو قانون سیاسی تغییر وار کش آیا دولت افغانستان ده توان لری که نه لری
سره مذاکره کوي او هغه په رسمیت نه پیژني.
نه غواړم چې من فیبوفی وکم. تاسو ته معلوم ده چې افغانستان لس کاله کېږي چې د طالبان سره جنګېږي. امریکایان، انګریزان، افغانان طالبان تروریست وایلي، دهشتګر وایلي، داسې وایلي که نه سلها تن مو مړ شوی دی دوه طرف ته. اوس چې د هغو دفتر په رسمیت وپېژني د یو تاریخ په نوم، یعنې افغانستان په جامعه جهاني کې څه وایي چې دا یو رسمي دفتر و، یو اسلامي تاریخ و. تاسو ویلې هغو ته تروریست وایل، ویلې د تروریستانو سره جنګېدل. دا د سیاسي نظانو تاسو عواقبې پېږئ که نه؟
تاسې څوک فکر کوئ چې دا کسان به د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر سي، مثلا ملا اختر منصور؟
زه داسې فکر کوم چې هغه موثر طالبان چې په دې شرایطو کې موثر دي په اسلام آباد په مذاکراتو په نوې هفته کې حاضر نه کېږي. شاید یو څو تنه یو غیر مستقیم مخصوصا د اکباتیار ډلې یو تعداد مخکې سي چې نومونه یې دومره مشهور و نه وي، دومره تاثیرګذار نه وي. وروسته بیا نو وضعیت ته به ګورو.
د افغانستان حکومت د سولې په عالي شورا کې هم تغییرات راوستل. آیا دا تغییرات د سولې له مذاکرو سره څه مرسته کولای سي؟
داسې و چې د حکومت وحدت ملي یو تقسیمي حکومت نو فلان وزارت د محترم غني فلان وزارت د محترم عبدالله فلان وزارت د فلان معاون ټول مملکت تقسیم شوی دی. هم تقسیم که نور خبر نیست.
احمد سیدی د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې د افغان حکومت د دې غوښتنې په اړه چې یو شمېر طالب مشران باید د پاکستان لخوا د سولې خبرو ته آماده شي او یا قانع کړی شي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر څرګندو. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د حکومت مشروعیت ته جدي زیان پېښولی شي. دغه ټولنه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره په ملي او نړیواله سطحه اجماع موجوده ده، خو بیا هم حکومت د نامعلومو دلایلو له امله په دې برخه کې بېغوري کوي. حکومتي چارواکي څه وایي؟ له کابله د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي یووالي د حکومت لویه ژمنه ده، خو بېلابېلې مدني ټولنې انتقاد کوي چې حکومت د دغې ژمنې عملي کېدو ته جدي اراده نه لري. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه یا اکسین په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولس په خیر نه ګڼي او وایي په دې برخه کې بېغوري به د افغانستان سیاسي ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. اکسین د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه وغوښتل چې د حکومت د مشروعیت لپاره د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ چټکه کړي. د اکسین ټولنې مشر جانداد سپینغر د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې شوي اقدامات سمبولیک دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي د حکومت مشروعیت ته به جدي زیان پېښ شي.
اصلاحات کولی شي د موجود حکومت مشروعیت قوي کړي، اعتبار یې لوړ کړي، او که اصلاحات ټکنی کېږي یا اصلاحاتو کې پرمختګ نه وي، د دغه دوه مشرانو شخصا مشروعیت، د دوی د حاکمیت مشروعیت او اعتبار ډیر زیانمن کېږي. خو دا د سوال وړ ده چې دوی ولې قصدا خپل اعتماد زیانمنوي او ولې اصلاحاتو په رابطه باندې کوټلي ګامونه نه پورته کوي.
اکسین ټولنه همدارا سپارښتنه کوي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو په ګمارلو کې له پوره دقته کار واخلي او هغه کسان وګماري چې په انتخاباتي چارو کې تجربه ولري او کومې ډلې پورې تړلې نه وي. اکسین په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په زغرده دا وویل چې د ولسمشر د تقنینی فرمانونو له لارې انتخاباتي اصلاحات قانوني بڼه نه لري او ولسمشر باید دا ډول فرمانونه ورنه کړي. افغان حکومت بیا د اکسین ټولنې دغه ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جدي اراده نه لري. اجرایه ریاست وایي حکومت پخوا د انتخاباتي اصلاحاتو لړۍ پیل کړي او په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریخ نه کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکنیزو سمونونو لپاره د حکومت د رهبرانو خپل ځای د ټاکنو نظام په تمام معنا اصلاح کېږي. جمهور رئیس د راتلونکې اونۍ د پیل کې باید فرمان صادر کړي ترڅو پر اساس یې د دې کمیټې کار بېرته پیل شي.
د ټاکنو د تحکیم لپاره د مدني ټولنې اکسین غړی عبدالرحمن ننګ بیا وایي که څه هم د تیرو ولسمشریزو ټاکنو وروسته خلکو پر انتخاباتي بهیر تر یو بریده خپل باور له لاسه ورکړی، خو په انتخاباتي نظام کې د حکومت چټک اصلاحات کولی شي دا باور بیرته ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه سپوږمکۍ نه لري خو د هلمند د مسایلو په اړه رپورټونه خپروي. څو ورځې وړاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې ډېر کوکنار کرل شوي دي، بلکې د ولسوالۍ د چارواکو په شمول تر پارلمان پورې ځینې وکیلان د کوکنارو د کر او کروندو په سر پیسې اخلي. زموږ همکار دغه مسئله څېړلې ده او په اړه مفصل رپورټ لري.
د هلمند ولسوالۍ د لشکرګاه څخه جنوب ته شاوخوا 70 کیلومتره لري، د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وایي امنیت شته، ښه حکومتداري لري او کوکنار کم کرل سوي دي، خو د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 18 نېټه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نه یوازې کوکنار ډېر کرل سوي دي، بلکې په کوکنارو کرل سوي کروندې چې لا یې د شیری ټولولو وخت لري دی د سیمه ییزو چارواکو د پیسو راټولولو ښه منبع ګرځېدلې ده. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د پیسو ټولولو په دغه پروګرام کې چې په ډېر سیستماتیک ډول پر مخ بیول کېږي، اکثره کارونه میراب ترسره کوي او پیسې د سیمه ییزو مسؤلینو تر څنګ ان د پارلمان تر یو شمېر وکیلانو هم رسېږي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری د نیویارک ټایمز راپور رد کړ. هغه وویل د نیویارک ټایمز خبریال نه دی ورغلی او دا ورځپاڼه سپوږمکۍ هم نه لري چې د هغې لارې د ګرمسیر د کوکنارو د کښت د زیات او کم سروې وکړي.
موږ منو چې کوکنار کله سوي دي په ګرمسیر کې، ځکه چې ګرمسیر هم د افغانستان یو جز دی. ولې خو ډېر ټکي ته دي بیا وګوري چې په ګرمسیر کې امنیت ته کومې خوا راغلی. دستاوردونو ته د حکومت نه کتل کېږي، فقط منفي نقاط ته د فشار د الې په ذریعه ورڅخه کار اخیستل کېږي او هغه استعمالېږي تر څو زموږ نظام ته په یو ډول نه یو ډول باندې سیاسي فشار ورکړي او هغه غواړي دا فشار له امله څخه چې په نظام باندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. قابل نظره ده هم مطلق بې اساسه رپورټ دی. نیویارک ټایمز هېڅ سپوږمکۍ نه لري، هیڅ کارمندان دلته وجود د دوی نه لري. د کوم رپورټ پر اساس ته دا نشرایه؟
د نشي توک سره د مبارزې د وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 113 ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل کېږي چې په دې ډله کې د هلمند ډېر ولسوالۍ شامل دي. د جرمونو او د نشي توکو په وړاندې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سی وایي چې افغانستان اوس هم په دنیا کې د نشي توکو د سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. دغه اداره په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره و چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولیدونکي تریاک 6.5% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید کېږي. د ګرمسیر ولسوال وایي کوکنار کرل سوي دي، خو دوی د ماتولو کلک هوډ لري.
په دې دا وجود لري زمنم د دغه پدیدې د اصلاح لپاره اما جانبه همکاری ته ضرورت ده چې د هغو څخه ډېر اقدامات ضرورت چې یو اقدام تخریب د کوکنارو دی. یو اقدام لس اقدامو ته ضرورت ده. مثال په ډول سره په لسو کې یو تخریب د کوکنارو دی چې هغه موږ هر کال ترسره کوو. سږ مو هم ترسره کړی، سږ کال تېر کلونو کې مو هم ترسره کړی دی، بیا بیا هم ترسره کوو، بیا هم ورته ژمن یو.
ولسوال ول د هلمند په شمیر ولسوالیو کې د نامنوی د ډیرادو سره سم کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. هغه دا خبره هم رد کړه چې د کوکنارو پر کروندو پیسې اخیستل کېږي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل سږ کال تر بل هر وخت ډېر کوکنار کرل شوي دي او یو شمېر چارواکو یې هم په پیسو ټولولو پیل کړی دی. سرچینې ونویل چې د پیسو ټولولو دغه پروګرام کې څوک او په کومه سطح کسان لاس لري. تېر کال دغه وخت د ګرمسیر اوسنی ولسوال ایوب عمر او امنیه کمانډان تورالۍ د کوکنارو د کروندو څخه د پیسو ټولولو په تور دولت مقام د پخواني مرستیال محمد جان رسولیار په امر له دندو لرې او څارنوالۍ ته معرفي شول چې ولسوال یې تر لږې مودې وروسته برات واخیست پر دنده مقرر شو او امنیه کمانډان ویل کېږي اوس هم په څارنوالۍ کې دوسیه لري او پر کور ناست دی. د ګرمسیر اوسېدونکي هم دا مني چې کوکنار ډېر کرل شوي دي خو دا چې تر اوسه د کوکنارو د کروندو پر سر پیسې اخیستل شوي دي که نه پر دې مسله څه نه وایي.
معنوم لاله ولجان تیرو کلونو ډېر کرل شوي وه یار تر اوسه خو د پیسو خبر نه ده کړې. نو تېر کال داسې و چې مثال یا دا پنځه کال اخوا د برجیري بیا لس منه پنځه منه کول مګر شش کال د تېر کال چې سو نیمن یا چاریاک یا یو منه درجیاک شو بلای نه دي کړي. خلګه مجبور دي په غنمو هیڅ نه کیږي په جوړو هیڅ نه کیږي نو بار مجبور دي چې تاریا کوي.
زما نوم پاک هغه دی د ګرمسیر له ولسوالۍ د سیدانو د کلي اوسېدونکی یم. زموږ په منطقه کې تر تېرو کلو کم کړی شوي دي. پروش کال رښتیان د پیسو اوازه او پکچاته منطقه منګر د درویشا منطقې ته چې رسېدلي موږ ته چا نه دي ویلي. خامخا یو سړی بې کش کړی والی وي بندې کړی وي مګر د داسې نه دي ورته کړی چې ته دا روپۍ را.
ګرمسیر ولسوالۍ 110 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان د مرکزي احصایې د معلوماتو له مخې دا ولسوالۍ 22000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د کاپیسا او پروان ولایتونو څخه زیات او د لغمان ولایت سره د مساحت له نظره لږ تفاوت لري. د دې ولسوالۍ نفوس شاوخوا 3 لکه ته رسېږي چې 90 سلنه په کرهنه بوخت دي. په هلمند کې چې د هیواد په جنوب کې ډیر وخت د جنگ د لومړي کرښې په نوم پاتې شوی دی ډیر کوکنار کرل کېږي. که څه هم تېر میلادي کال د کوکنارو په کروندو کې د مرضونو او آفتونو له امله د هغه په تولید او کرکلې کې کمښت راغی خو ویل کېږي سږ کال د جنګونو د تودېدو سره یو ځل بیا ډیرو کروندګرو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
خلاص د سی کلینیکونه د انځ کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت د محمد هغې ولسوالۍ د پل کندهاري په سیمه کې یو اندازه وسلې مهمات او مینونه نیولي او بل ځای د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 100 کیلوګرامه نشه یي توکي هم نیول شوي. چارواکي زیاتوي وسلوالو غوښتل چې د دې وسلو مهماتو او مینونو په استعمال سره د لوګر او کابل د لوی لارې یو برخه تخریب کړي. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت محمد هغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې یې د عملیاتو په ترڅ کې وسلې د سپک او درنو وسلو ګڼ مهمات او د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 100 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولي دي. د پنجشنبې په ورځ د لوګر امنیه قمندان مل پاسوال محمد داود احمدي رسنیو ته وویل چې د پولیسو د کشفي ادارو منصوبینو د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ د پل قنداري په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترڅ کې یوه اندازه د توپ ګولۍ، شل ډزې توپک، د راکټ انداز ګولۍ، ریموټ کنټرول ماینونه او دوه عدد راکټ انداز امنیتي منصوبینو لاسته ولوېدل. امنیه قمندان وویل وسلوالو غوښتل د دې وسلو او مهماتو په انفجار او استعمال سره د لوګر او کابل د عمومي جادې یوه برخه تخریب کړي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شویو وسلو او مهماتو ارقام داسې وړاندې کړل:
2 میله راکټ انداز، 2 میله شل ډزې توپکونه، تجهیزات د راکټ مرمۍ، د ډي سي توپ مرمۍ، په تعداد 15 مرمۍ د مدغې ولسوالۍ پل قنداري سره نږدې ځای پر ځای شوي او د وطن دښمنانو غوښتل چې سړک عمومي یا جاده عمومي د کابل لوګر له منځه یوسي.
د لوګر امنیه قمندان محمد داود احمدي وړاندې وویل چې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرسته او همکاري دوی سره د وسلوالو او مخدره توکو په نیولو کې مرسته کوي. د لوګر امنیه قمندان د نیول شویو مخدره توکو او د یادو توکو د لېږدونکي په تړاو داسې وویل:
100 او 100 کیلو تریاک دي چې د ملي امنیت ریاست او د پولیسو په خاص همکاري کاری مشترک پلان باندې د ازر پولیسوالی کې د سراوړنه ده د مواد مخدر چا چې انتقال ول هغه په متقابل جنگ کې لمنځه تللی دي.
امنیتي چارواکو د نیول شو وسلو او مهماتو په تړاو د مزنونو د نیول کېدو په باب څه ونه ویل او نه هم تر اوسه کومې مخالفې وسله واردلې په دې اړه رسنیو ته څه ویلي دي. لوګر چې د پلازمینې کابل جنوبي دروازه بلل کېږي عموما وسله وال او د نشه یي توکو کاروباریان د پکتیا او ننګرهار ولایت د نامنو سیمو څخه چې د ډیورنډ کرښې پر پوله پرتې دي ور اوړي او له دې وسلو او مهماتو د یاد ولایت په ګډون د افغانستان په نورو سیمو کې په وسله والو بریدونو او چاودنو کې ځینې ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0040022111 یاو یاو پینځه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې د مدني ټولنو د کرکټ یو شمیر خواخوږو او مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اړه اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونو تورونه پورې کړي دي او د کرکټ بورډ ځواب هم په دې رپورټ کې اورېدلی شئ چې له لنډو خبرونو وروسته خپرېږي. د سولې د عالي شورا نوې ټاکل شوی مشر پیر سید احمد ګیلانی وایي چې د ابرومند سولې د ټینګښت لپاره به هڅه وکړي. د ننګرهار په چینو او نازیانو ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو پوځي عملیات دوام لري. د ننګرهار حکومتي چارواکو پرون د ډرونډې او سمرخیلو په سیمه کې له هټیوالو د کرایو اخیستلو پریکړه وکړه. د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات افغانانو ته سپارل کیږي. نن په ایران کې د پارلمان د 290 څوکیو او د خبرګانو شورا د استازو د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د بهرنیو متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو له لرې کولو سره د هیواد یوازې 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي نه 150. او د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداری ورکوي چې نړیواله ټولنه د سوریې د اوربند په اړه د مسکو ژمنې څاري. ځوان فکر ونیس پروګرام هم د خبرونه په همدې برخه کې خبريږي. د مدني ټولنو او د کرکټ یو شمیر خواخوږو مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ په اداري فساد د مدیریت په کمزوري او د کرکټ له نړیوالو اصولو څخه په سرغړونو تورن کړ. دوی چې شمیر لسګونو تر رسیده د پنځمې پورځې په کابل کې خبریالانو ته ویل که حکومت په دې بورډ کې اصلاحات رامنځته نه کړي پر ضد به مدني خوځښت پیل کړي. خان محمد سین له کابل په خپل رپورټ کې موضوع له کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده.
د مدني ټولنې او د کرکټ یو شمیر خواخوږي او مینوال وایي چې د افغانستان کرکټ د کرکټ بورډ د کمزوري مدیریت او فساد له امله مخ په خرابېدو ده. دوی خبرداري ورکړ چې که حکومت په لسو ورځو کې د افغانستان په کرکټ بورډ کې بدلونونه او اصلاحات رامنځته نه کړي پر ضد به لاریونونه او مظاهرې وکړي. مدني فعال عطاوله حیران وویل
وسانی ادارې د غوړه مشران سلیکشن د کمیټه چې ریدا تاسو دې وګورئ کوم کس چې په دې پدېلو لوبيږي د دې خپلوان وي هغه خلک چې بار بار نتیجه نه ورکوي هغه بیا هم لوبيږي بل چاته چانس نه ورکول کیږي. دغه ملي اداره د ام دې اوسو کورونې ځانته مشخصه کړې ده. نړیوال قانون لري پوره لس ورځې حکومت ته او په ځانګړې توګه رئیس جمهور ته موږ وخت ورکو که چیرته که لس ورځو کې په دې کې پراخ بدلون رانغلل نو موږ به په پراخو لاریونونو باندې لاس پورې کوو. موږ به تر هغې پورې مظاهرې کوو تر
د غونډې نورو ګډونوالو وویل چې په کرکټ بورډ کې اداري فساد شته. سفرونه د بورډ د مشرانو لخوا په خپلو منځو کې ویشل کیږي او د بورډ د اجرایي ریاست مقام ته د کرکټ د نړیوالو اصولو خلاف ګمارنه شوې ده. دوی وایي پر دې پوست باید د یوې ازموینې په اساس وړ شخص ګمارل شوی وای. خو د افغانستان کرکټ بورډ دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د خپلو فعالیتونو او اجراتو په اړه د هرې پوښتنې ځواب ته حاضر دی. د دې بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
د آی سی سی له طرف نه 2015 کال د افغانستان د کرکټ زرین کال ونومول شو. افغانستان کرکټ بورډ په اداري پرمختګونه او د لوبډلې په کارکردګۍ کې کوم پرمختګونه چې کړي دي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل شوي دي. څنګه په لومړي ځل د نړیوال یو ورځنۍ درجه بندۍ کې په لسم مقام راغللو، په نړیوال درجه بندۍ د شلو ورځو کې په نهم مقام باندې راغللو، معیاري سیسټمونه موږ معرفي کړل، غیر ضروري مصارفات هم له مخه له منځه یوړل، داخلي کرکټ موږ ډېر زیات قوي کړ.
په افغانستان کې کرکټ اوږده سابقه نه لري او له 2000 میلادي کال راهیسې لیدل کیږي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې میلیونونه ځوانان په دې ورزش بوخت شوي دي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو تړون یو لوی پوځي قومندان وایي چې روسیې له غرب سره دښمني غوره کړې او د امریکا ګټو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قومندانو قواو جنرال فلیپ بریدلیف پرون د استازو مجلس ته پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیا د نړیوال نظم د قوانینو د بیا لیکنې او په اروپا کې موجود وحدت ته د تاوان پېښولو هڅه کوي. جنرال بریدلیف د روسیې له لورې د کریمیا الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو د هیواد ملاتړ له امله د روسیې له منتقدانو څخه دی. نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
د ناتو لوړ رتبه پوځي قومندان جنرال فلیپ بریدلیف وایي چې روسیه له غرب سره دښمنی پیل کړې او امریکا او د امریکا غربي متحدانو ته ګواښ پېښ کړی دی. د امریکا د هوایي قوا د جنرال پرون د امریکا د استازو مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې روسیه هڅه کوي چې د نړیوال نظم قوانین له سره ولیکي او په اروپا کې وحدت ته زیان ورسوي.
Russia is eager to exert unquestioned influence over
Russia د وی هایل سیمې درامست کول لپاره پر خپل کاوندانو د جګړې پرته د فشار راوستلو هڅه کوي. روسیا خپل اجباري فشار ته پراختیا ورکوي چې په نړیوال ډګر کې فعال رول ولوبوي. روسیا دا نه غواړي چې د نړیوال نظم موجوده مقررې له خنډ سره مخامخ کړي، بلکې غواړي چې ټولې له سره ولیکي. جنرال بریدلیف چې د روسیې سره سخت منتقدانو دی پرون زیاته کړ چې دغه هیواد د ناتو په غړو کې د موجود تړون او د دې سازمان د هوډ ماتولو هڅه کوي. روسیا د امریکا متحده ایالات او ناتو د خپلو اهدافو لپاره ګواښ او خپلو ارمانونو ته مانع کوي. له همدې امله روسیا هڅه کوي چې زموږ تړون مات کړي او زموږ ماموریت ته خنډ پېښ کړي. د روسیې حکومت د امریکا او اروپایي اتحادیه د تورن رد کړ چې وایي غربي نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی او وایي چې امریکا او اروپایي اتحادیه دا خبرې د ځان د قدرت د څرګندولو لپاره کوي. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراینه جلا کړه او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. روسیې همداراز د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی چې د دواړو مسئلو په غرب او امریکا کې پر روسیا انتقادونه زیات کړي دي.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوال سلام. په کندهار کې په لومړي ځل د ځوانانو مشورتي بورډ جوړ شوی. دا چې دغه بورډ څومره صلاحیتونه لري او اساسي هدف یې څه دی، په دې اړه د دې مشورتي بورډ له رئیس ګل احمد کمین، د بورډ د مرستیال ناصر مبارز او د دې بورډ له یو غړي حاجی حبیب الله رحمت سره بحث لرو. زه صادق رښتینی یم او پروګرام ته تاسو په خیر راسي. کمین صاحب، که په پیل کې تاسو وایئ چې دغه بورډ څنګه او د کوم هدف لپاره جوړ شوی؟
واقعا کوایم چې په افغانستان کې او قندار کې د لومړي ځل لپاره یو نوښت و چې هغه یو خاصه توجه د ځوانانو لپاره و، ترڅو د کندهار د ځوانانو لپاره یو مشترک قوي ادرس ایجاد سي او د دې د انرژي څخه مثبت استفاده وسي. نو فکر کوم حرکت چې اوس ابتدا ده، که خدای توفیق ټول ځوانانو ته ورکړي چې همدا حرکت دغه جاری وساتي تر ډیره وخته پورې، ترڅو تر موږ وروسته نوي نسلو ته پاتې سي او هغوی هم دغه په یوه اتفاق او اتحاد په یوه فکر باندې د کندهار د ملي ګټو لپاره کار وکړي او لاسته راوړنې ولري. نو دا هدف ته پاره مو دغه حرکت شروع کړ.
مبارز صاحب، د بورډ د جوړېدو څخه دوه میاشتې تیریږي، مشخصا تر اوسه مو کوم کارونه کړي؟
چون دا کمین صاحب اشاره وکړه چې دا اولنی اقدام د افغانستان په سطح خصوصا په کندهار کې یو نوښت و، نو دغسې یو بورډ چې هغه ته د ټولو ځوانانو سترګې مې او هغه ته یو دونه دروند مسؤلیت ور د غاړي، هغه ابتدایي کارونه طبعا یو څه وخت په بر کې نیسي. دغه لپاره اساسنامه او تګلاره او دغه تشکیلاتو جوړه دل زکه هر یو برنامه چې جوړیږي یا داسې یو اداره یا فرض مثال یو سازمان یا سیستم چې جوړیږي دا غو د پر پلمړي سر کې ډیر کار په کار دی ترڅو هغه اساسنامه د هغه تشکیلات او د هغه تګلارې په سی شکل باندې ترتیب او تنظیم سي چې دا کار موږ په تیرو دوه میاشتو کې کړی دی او کندهار ولایت مقام ته مو دغه تګلارې سپارلی دي چې د تایید وروسته به بیا عملا په هغه درې میاشتني پلانونه چې موږ دوی تور کړي دي په هغو باندې شروع کړو.
رحمت صاحب، تاسې د دغه بورډ د اغېز په باره کې څه وایاست؟
د ځوانانو مشورتي بورډ چې د والي ترتیب کړی د یو پلان یو برخه ده چې جوړ شو او په دې کې د هر رقم ځوانانو څخه د هرې برخې څخه ځوانان پکښې ده دخول شوله او دلته اشتراک وکړي بغیر کوم امتیازه. هدف مو د دې بورډ څخه یوازې دا دی چې موږ د خپلې ټولنې لپاره کار وکړو او دا ټولنه د ځوانانو ته اړتیا لري. د ځوانانو ته اړتیا لري نو ځوانانو دا خپل احساس را ژوندی کړي چې ټولنې لپاره خدمت وکړي، هغه کارونه چې نیمګړتیاوې لري د هغو لپاره ښه مشورې وړاندې کړي او په هغه برخه کې د خپلو خلکو سره د هغو رئیسانو سره چې هلته دوی اوس شتون لري یا ناست دي ښې مشورې ورکړي او هغه څه چې په ټولنه کې پرمختګ رامبایسته کوي په هغه اړخ کې ورسره ودرېږي. دا د ځوانانو د مشورتي بورډ نه بلکې د کندهار د ټول کندهار د ولس غوښتنه چې هغه کارونه وسي چې هغه ټولنې ته پرمختګ ورکړي او موږ په دلته په د بورډ له نظره څخه چې ورته ګورو زموږ کارونه پرمختګ دا دی واضح دی چې ځوانانو راولاړ شوي دي او په دې کې اشتراک ګډون یې زړه غواړي او دې ته لیوالتیا یې ښکاره کړله چې موږ په مشورتي بورډ کې ستاسو سره ګډون کوو، همکاري درسره کوو، تر ډیرو ځایو پورې اوس هم راسره تللي دي. هغه نیمګړتیاوې چې په موجودیت کې شته، په موجوده حالاتو کې هغه کمیانې شته، د هغو لپاره یې د حل لارې ترتیب کړي دي چې تګلارې ورته جوړې کړي دي چې دغه د منځه یوسو. نو دا د ټولنې لپاره ښه مثبت اثر اچولی شي، ښه مثبت تمامېدلی شي.
کمین صاحب، ځینې کسان وایي چې دا مشورتي بورډ صلاحیتونه نه لري نو ځکه شاید اغېز یې کم وي.
واقعا چون یو خبرې ته اشاره کول غواړم، هغه دا دی چې دغه بورډ یا دغه هسته د کندهار د مشرانو په خوښه باندې د هغوی په هڅونه باندې د والي صاحب په هڅونه باندې دا شی ایجاد شوی دی او دا یو مستقل او آزاد حرکت دی، یو اجتماعي حرکت دی، په هیڅ تنظیم سیاسي ډلې په هیڅ ګروپ پورې اړه نه لري، آزاد فکر لري او د کندهار د ملي ګټو لپاره کار کوي. صلاحیت د هر افغان حق دی چې د دولت پر کړو باندې د هغوی څخه خپل د حق پوښتنه وکړي، د چارو پوښتنه وکړي. همدغومره صلاحیت چې مدني نهادو ته ورکول سوی دی، مدني حرکتو ته ورکول سوی دی، فکر کوم حتمي نه ده چې موږ باید د چا د ګټو په خلاف ودرېږو، د چا ممانعت وکړو. تر ډیرو شیانو مهمه دا ده چې نن موږ مشورې ورکو، طرحې ورکو، پلانونه ورکو تر څو هغه عملي سي، هم دولت او هم ټولنه. د ځوانانو فکر، طرح او پلان ته ضرورت لري. فکر کوم په دغه عرصه کې که موږ ډیر کار وکړو لاسته راوړنې به مو هم ډیرې وي او مخ ته به هم تللي یو او د مشکلاتو سره به هم نه مخامخ شوي. غواړم د بورډ پر تشکیل باندې هم وغږېږم چون یو ډیر منظم تشکیل ایجاد شوی دی په راس کې یو ولس کسیزه رهبری آیات دی او هغه د کمیټو څخه جوړ دی، نه کمیټې لرو او د هرې کمیټې درې غړي دي. بیا د هغو غړو ترمنځ انتخابات سوی دي، آزاد انتخابات دي او د هغو څخه بیا یو نفر راځي رهبري آیات ته.
دروازه د ټول ځوانانو پر مخ خلاص ده. هغه که سوادار دي که بې سواده دي که په هر عرصه کې په ټولنه کې فعالیت ولري او علاقه ولري چې په رضاکاره ډول باندې بې له کوم امتیازه فعالیت وکړي، هغوی کولی شي چې دلته موږ سره ګډون وکړي. موږ د کمیټو تعداد نور هم ډېرو د هغوی لپاره، او بیا په هر کال کې انتخابات کېږي او وړ کسان راځي رهبري هیات ته. دغه رهبري هیات هم موقتي دي، یعنې د یوه کال لپاره د انتخاباتو څخه وروسته بیا نوي ځوانان راځي، او زموږ هڅه دا ده تر څو وکولی شو چې دا حرکت همدغسې دوامداره او ژوندی وساتو. کوشش مو دا دی چې نوي ځوانان دلته تشویق کړو تر څو کار وکړي، او موږ بیا د ټولنې نور عرصې او نورې برخې ورسره نیسو. هدف مو هم دا دی چې په ټولنه کې د خلکو مشکلات واورو او هغه د ادارې سره شریک کړو. کچیرې اداره زموږ څخه د هغو د حل لار غوښتنه کوي، پلان ورته جوړو، حل لار ورته جوړو، طرح ورکوو، او هڅه دا ده چې د خلکو غوښتنه، د خلکو مشکلات د پخوا په شان نه بلکې په عاجل ډول باندې حل سي او غوښتنې تر دولته پورې ورسول سي. فکر کوم دغه تر ټولو سپېڅلې او ښه موخه ده چې د خلکو مشکلات تر دولته ورسېږي او یا تر مرکزه پورې ورسېږي. او په دې عرصه کې موږ پوره هڅې کوو انشاءالله که د خدای رضا و او د خلکو ملاتړ و پر مخ وځو.
رحمت صاحب، کمین صاحب وویل چې مشورتي بورډ ځینې کمیټې هم لري، تاسې د اجتماعي کمیټې غړي یاست، ویلی سئ چې مشخصا ستاسې کار څه شو؟
زما غړیتوب د اجتماعي کمیټې په برخه کې دی. موږ چې څه کړي دي او یا څه مو په پلان کې دي هغه داسې اسانه لاسته نسو راوړلی. هغه کار غواړي وخت، غواړي وخت ته اړتیا شته. موږ به هغه ته انتظار وباسو چې موږ یا څه کړي یا نه کړي. زموږ یوازې هدف خدمت کول دي، او د دغه ځوانانو تر مابینځ مشترکه یو همغږي را مابینځ ته کول دي چې دوی وهڅوو چې کار وکړي. هغه کپاره برخه کې اجتماعي کمیټې یوه ډېره مهمه حصه همدم جوړېدلی شي چې موږ د دوی سره په دې برخه کې کار وکړو چې دوی د خپلو کارونو ته وهڅوو چې په عملي ډول باندې سرته ورسي، یوازې د خبرو د لارې نه بلکې په عملي برخه کې هم یو څه ښکاره کړي. او انشاءالله موږ چې کوم اوس کارونه را پیل کړي دي، ډېر بورډونه هم جوړ سوله، هم به جوړ سي نور هم. اما دا کم د ځوانانو مشورتي بورډ چې اوس د والي صاحب په رهبرۍ کې قرار لري، او هغه ځوانان دلته ګډون لري، دا یولس کسیزه پلاوي کې چې دی جوړ راټول سوي دي، هغه ګرده د ښار هغه بااستعداده وړ اشخاص چې په ټولنه کې د دوی پر سر باندې حساب کېږي. نو دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ وخت هغه پخوانی شان نه غواړي چې تکرار سي، او د هغو په استفاده دوی نوښتونه را مابینځته کي. او موږ کندهار، د کندهار ځوانان یعنی هغه ځای ته ورسوو کوم چې موږ په پلانو کې لرو، یا د دنیا د معیار برابر باندې هغه کارونه وسي یا نوښتونه را مابینځته سي دلته، چې ټولنه مو په هغه سره د بدبختۍ خلاص سي، مخ ته ولاړ سي، مخ ته کامیابۍ پر لور ولاړ سو، او ټولنې ته خدمت وکړو.
مبارز صاحب، اداري فساد د هیواد په کچه لویه ستونزه ده، دغه مشورتي بورډ د دې پدیدې د مخنیوي لپاره څه کولی سي؟
لومړی یوې خبرې ته غواړم د وضاحت لپاره اشاره وکړم، د هغه څخه وروسته به بیا ستاسو پوښتنې ته راسم. د دې لپاره چې خلک آگاهي چې مشورتي بورډ خپلې چارې څنګه سنبالي او چارې څنګه مخته بیایي، چون مشورتي بورډ اجرایي قوه نه ده، مستقیما په خپل اقدام نشي کولی. خو ځینې قانون د قانوني موارد په اساس ځینې صلاحیتونه ورکول سوي دي چې زه غواړم هغه کړنلارې او فعالیتونه یې په درو برخو کې وویشم چې یوه برخه یې د مشورې ده چې هغه به دوی په لازمو چارو کې وخت چې د خلکو څخه شکایت اوري په خپل یو شی تشخیصي یا په خبریږي په ځینو مواردو باندې په هغه برخو کې به لازم مشورې کندهار ولایت مقام ته ورکوي. د هغه تر څنګ یې د مدني نظارت برخه ده چې مدني نظارت قانون ثابت کړی دی د مدني حرکتو دپاره مدني فعالیتو کې د مدني نظارت حق تثبیت دی. هغه څوک چې مدني فعالیت کوي د هغو دپاره د هغه تر څنګ مدني فعالیت دی په خپله چې په نظارت کې به د ځینو چارو څخه نظارت کوي او مدني فعالیت یې هغه برخه ده چې بیا به اشرونه کوي او د ارتقایي ظرفیت پروګرامونه به دایري او په دې مسایلو به کار کوي. نو خلک باید په دې باندې پوهوي چې موږ په درو برخو کې مشوره، مدني نظارت او مدني فعالیت دغه درې برخې دي چې په دغو درو برخو کې موږ عملا کار کوو. او رابس استاذ خبرې ته چون د فساد کچه په افغانستان کې ډېره لوړه ده او دا یو واقعیت دی چې نړیوال ټولنې هم ډېرې هڅې کړي دي چې د دې پدیدې مخه ونیسي، ورسره د افغانستان دولت او د هغه تر څنګ په ځینو مواردو کې خلکو هم کوشش کړی دی. اما یو واقعیت ته که درک سو دا فساد یوازې تر یوې ادارې پورې یا تر حکومت پورې تر دولت پورې تړلی نه دی. دلته د فساد یوه اندازه په یو طرف کې په خپل ولس موقع کېږي، ځکه څوک چې رشوت ورکوي او څوک چې رشوت اخلي دا د فساد یو مورد دی. دا اتلس مواردو څخه څوک چې اخلي هغه مجرم دی، مفسد ګڼل کېږي. څوک چې فساد ورکوي هغه مجرم دی. دا بیا نور مسایل دي چې بیا هغه بیا قضایي ارګانونه په دې باندې فیصله کوي چې یو څوک مجبور سوی دی چې دا رشوت ورکړي او یا په خپل ورکوي د غیر قانوني کار لپاره. خو د کندهار ځوانانو مشورتي بورډ ځان ته ځانګړې سیاسي کمیټه هم لري، د کمیټو په تشکیل کې چې د هغې کمیټې په چارو کې او په هغه طرزالعمل کې چې دوی به کار کوي په هغو کې د فساد موضوع په سر کې قرار لري او کوشش کېږي چې د امکان تر حده د فساد مخه ونیول سي. که څه موږ په افغانستان په ساده ضد فساد ادارې عالي ادارې لرو، تر هغه تر څنګ ځینې کاري کمیټې هم ایجاد شوي دي، خو په افغانستان کې د فساد کچه دونه لوړه ده چې کوشش وسي د دې که هر افغان د دې هڅه وکړي چې فساد مخه ونیسي نو بالاخره موږ یو وخت د فساد ریښې د افغانستان وباسو. بغیر له هغه څخه چې د افغانستان ولس او ټول خلک په دې کې برخه وانخلي د فساد مخه نه نیول کېږي. خو د ځوانانو مشورتي بورډ هڅې به په دې باره کې ډېرې جدي او د امکان تر حده به کوشش کوي چې دغه کچه تر یو اندازې پورې راټیټه کړي.
د بورډ د جوړېدو مخکې داسې ویل کېدل چې دغه ځوانان به د دولتي ادارو څخه ارزونه کوي او بیا به وروسته خپل راپور د والي سره شریکوي. په دې برخه کې د بورډ سره کومه خبره سوې ده؟
ما مخکې تاسو ته وویل چې موږ به خپلې چارې د افغانستان د اساسي قانون او سره تر څنګ د نافذه قوانینو په رڼا کې مخته بیایو، چون موږ نه اجرایي قوه یو، نه د څارنوالۍ او د قضایي او بخش، یعنې په عدلي او قضایي ارګانو کې هم نه یو چې مستقیما عمل وکړو. اما ما مخکې اشاره وکړه چې مدني نظارت چون زموږ حق دی او قانوني اساسي دا تثبیت کړی دی، مدني نظارت د لارې به موږ کوشش کوو چې یوازې نه د دولتي ادارو بلکې په ټولنه کې چې ځینې ټولنیز فساد دی، فرد مثال مالي فساد دی، اداري فساد دی، سیاسي فساد دی او فساد مختلف ډولونه دي، هغه به د مدني نظارت په شکل باندې د هغو ارزیابي کوو. پس له هغه څخه به بیا لازمې مشورې په ارتباط د مخنیوي په باره کې به یې مشورې ولایت مقام ته ورکړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کمین صاحب، راتلونکي کې د مشورتي بورډ یو مهم هدف چې تاسو په پلان کې لري هغه څه دی؟
تر ټولو مهمه دا و چې د دې بورډ لپاره هغه اساسات هغه تعداد قوي کښېښول سي. فکر کوم تر یو حده پورې دا کار ډېر ښه سوی دی. قوي اساسنامه لرو، تر هغه تر څنګ طرزالعمل یا اکشن پلان لرو او درې میاشتني پلانونه مو جوړ کړي دي چې بیا وروسته یو کلن پلانونه هم وړاندې کړو. او هدف مو هم دا دی چې دغه حرکت په هیڅ ارګان هیڅ ډلې پورې ونه تړل سي او تر ډېره وخته پورې دوام پیدا کړي، تر څو زموږ آینده نسلونه، آینده ځوانان چې هغوی د ټولنیزو فعالیتو سره علاقه لري په رضاکاره ډول باندې وکولای سي چې خپلې ټولنې ته د همدغه ادرس څخه کار وکړي. که چیرې زیر سو په تاسف سره چې د کندهار د ځوانانو لپاره یو قوي ادرس تر اوسه پورې وجود نه درلودی، که څه هم په تیرو 15 کلو کې ټولنیز فعالیتونه، مدني حرکتونه، سیاسي حرکتونه ورځ تر بلې قوي سوي دي،
او خوشاله کیږي په دې چې دغه فعالیتونه نور هم ډیر سي، دغه ټولنې نور هم ډیر سي. موږ د ټولو هغه مدني حرکتو، ټولو هغه ټولنو، ټولو هغه اجتماعګانو ملاتړ کوو چې په کندهار کې وي یا افغانستان کې فعالیت کوي، کوشش مو دا دی چې هغوی سره همکاري وکړو او هغوی کم انرژي چې لري هغه په دغه حرکت کې ځینې استفاده وکړو تر څو یو پراخ واضح او قوي حرکت ولرو او وکولای شو چې د کندهار د دې ځورېدلي ولس لپاره مو د یو ځوان په صفت چې حق را باندې لري یو څه کړي.
زه یو خبره غواړم چې د کندهار تر ځوانانو او ولسونو پورې ورسوم، هغه دا ده چې دا بورډ ایجاد شو، دا چې په کندهار کې کندهار حالات او د خلکو مشکلات ته په کتو سره دا یو ضرورت و باید چې داسې یو بورډ ایجاد شوی وای او د ولایت مقام سره په تفاهم یا د ولایتي ادارې سره په تفاهم دغه بورډ ایجاد شو او دغه ځوانانو بدون د امتیازه دې خدمت ته اوږه ورکړله چې دا خدمت وکړي او دغه چارې پر مخ بوزي. او یو خبره مو د خلکو څخه یو غوښتنه زموږ دا ده چې د دې بورډ سره همکاري وکړي او کوشش وکړي چې د هر قشر څخه، د اوناسو څخه، د ذکرو څخه، د تعلیم یافته بې تعلیمه، د ولسوالۍ څخه، د ښار څخه ډېر ځوانان او ډېر دوستان د دې عضویت واخلي او تر څنګ یې مشران د دې بورډ ملاتړ وکړي، قومي مشران، سپین ږیري، ولایتي اداره. ځکه مخکې رحمت صاحب هم وویل چې موږ بورډونه ډېر تشکیل شوي دي، ایجاد شوي دي، چون د هغو حمایت نه دي سوی، هغو ته په اصطلاح د هغو مشورو ته په غاړه نه دي شول سوی، هغه تطبیق شوي نه دي، هغه په صحیح شکل باندې بیا وروسته تعقیب شوي نه دي، نو نتیجه یې نه ده ورکړې. امید مې دا دی چې ولایتي اداره په خپله برخه کې هغه سالمو او قانوني مشورو ته چې بورډ خاص خورکول کېږي په هغو باندې اقدام وکړي او د هغه تر څنګ د ولس څخه مخواهش دا دی چې د دغسې حرکتو نه یوازې د دې بورډ، ټول هغه حرکتونه چې په ملي کچه باندې یا په عمومي کچه باندې خلکو او ولس ته خیر رسېږي د هغو ملاتړ وکړي، خپل ځوانان تشویق کړي برخه پکښې کې واخلي. او که چېرې ځوانان هم نه وي، مشران کولای شي چې خپل سالم مشورې د دې بورډ سره شریکې او د بورډ له لارې تر مربوطه مقاماتو پورې ورسوي.
زه به یوازې دغه د کندهار نه بلکې ټولو ځوانانو ته او په زیاته بیا زموږ د کندهار ځوانان چې چونکې خامخا خبرې سته، زه به دا ووایم دې ته به ډاډ ورکړم چې د ځوانانو مشورتي بورډ په راس کې چې کوم رئیس لري یا معاون لري یا غړي لري هغه اجزاوي چې په دې کې شتون لري، هغه به خلک رانیسي، پر خلکو به ځان خرڅ نه کړي، خلک به رانیسي. یعنی د دې هوډ دا دی چې دغونې کار وکړي چې د خپل ځوانه طبقې لپاره یو نمونه فاته سي او دا د هغه 15,000 کلن تاریخ چې کندهار لري یا ټول افغانستان په مجموعان کې لري هغه غواړي چې را ژوندی کړي او هغه د جرګې او دغه د سولې د ګرځینې جوړ کړي چې دلته په تعلیمي بخش کې او په سیاسي او په نورو بخشو کې تکړه ځوانان وروزي او د دې لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي، د لوړ پوړو چارواکو خلکو سره وویني او دوی ته د موقع ورکولو خپل هدفونه ترسره کړي. نو دوی چې ډاډمن واوسېږي، د ځوانانو مشورتي بورډ به څوک مشوره کوي نه، او د ځوانانو مشورتي بورډ به په خپلو کارونو او اهدافو باندې خپله ځان مشوره کوي.
افغانستان خسافخانه خونه ده